درنو دوستانو ستړي مشي سار مو په خیر او نیکمرغه او ساده ازادي رادیو دا نن ورځې د خبرونو په پایل کې زماج ملند او زما د تخنیکی همکار میر احمد صافی سلامونه ومني مخ په دې هلیو شي وخه او خوشاله ورځ په پیل کړی وي. ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له همدې شیبې یعنی له 2 بجو پیلېږي او د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفدو ل شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې زموږ خپرونه د FM په 100.15 اوریدل کیږي او د انټرنیټ له لارې هم زموږ خپرونه هر چیرې چې اوریدلی شي زموږ ویب پاڼه azadiradio.com ادرس باندې موندل کیږي. د معمول سره سم نننۍ خپرونه هم له سهارنۍ نیم ساعته خبري مجلې پیلوو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی په پروان کې د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د ولایتي دفتر د اتو تختول شو موقتی کارکونکو برخلیک لا هم څرګند نه دی. د ترکیې حکومت پرون موافقه وکړه چې د سوریې په شمال کې اور بند وکړي او کوردي ځواکونو ته اجازه ورکړي چې لاغه سیمه ووځي. او په کابل کې نن د کرکټ د کورنۍ لیګ شپږیزه پایلوبه کیږي. بشپړ خبرونه واوري. په پروان کې د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د ولایتي دفتر د اتو تختول شو موقتی کارکونکو برخلیک لا هم څرګند نه دی. وسلوالو طالبانو د ولسمشري د ټاکنو په ورځ د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د ولایتي دفتر اته کارکونکو د پروان د شینوار ولسوالۍ د نمکاب د سیمې له انتخاباتي دفتر وتختول. د یو تختول شوی پلار شمس الدین پرون ازادي رادیو ته وویل
مکتبم خلاص
کړو. یاګر شو دوست مرخصو کم کم ته وبله کوم کورای شخصي نه یوي. امزوی می خوانځي خلاص کړو او کراچي چلول د کور د خرص لپاره په انتخاباتو کارونی و ورک شو درک له هم نه دی معلوم. په پروان کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د ولایتي دفتر مشر عبد الوهاب قهار صافي ازادي لري ته ویلي چې د قومي مشانو په منځګړیتوب د خپل کارکونکو د خلاصولو هڅه کوي. د پروان امنی کمانډان محمد محفوظ ولی زاده ازادي لري ته ویلي چې قومي مشانو غوښتنه کړې چې سود تختول شو د خلاصول لپاره پوځي عملیات ونه شي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي چې راتلونکي اونۍ به د باختر گنجینی تاریخي اثر په هانګ کانګ کې نندارې ته کېښودل شي. د دې وزارت ویان صابر مومن پرون ازادي رادیو ته وویل چې دا تاریخي اثر اوس د چین په اصلي خاوره کې دي. صابر مومن وایي په راتلونکي میاشت کې د چین له موزیمه هانګ کانګ ته وړو او هلته یې نندارې ته ږدو. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت په وینا د باختر گنجینی اثر په جرمني، فرانسې، هالند، امریکا، جنوبي کوریا او یو شمېر نورو هیوادونو کې هم نندارې ته ښودل شوی دی. په کابل کې نن د شپږیزي کرکټ لیګ پایلو بکیږي. د افغانستان کرکټ بورډ ویلي چې دا سیالي به د کابل په وخت په 12 بجو پیل شي. د شپږیزي لیګ په وروستۍ سیالۍ کې د مسینا کاتالانو ډله د بندي امیر خمارانو سره مخ کیږي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویلي چې د الکوزی کولا شپږیزه پایلو به ډیر خلک تل وسل لري. دا ترکی حکومت پرون د اکتوبر په 12 موافقه وکړه چې د سوریې په شمال کې اور بند وکړي او کوردي ځواکونو ته اجازه ورکړي چې لاغه سیمه ووسی. د امریکا د ولسمشر مرستیال مایک پینس پرون انقره کې د ترکیې له ولسمشر رجب طایب اردوغان سره تر کتنې وروسته دا خبر اعلان کړ. مایک پینس په انقره کې خبري اعلان ته ویل چې ترکیې موافقه کړې چې 15 ورځې په پوځي عملیات دروي او د امریکا متحده ایالات به کوردي ځواکونو ته زمینه برابروي چې لاغه ځانګړي مسکونی سیمې چې د ترکیې له پولې 2.5 کیلومتره واټن لري په منظم ډول ووسی. پینس ویل پروسام دا اوس لا پیل شوی. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر هم وویل چې د سوریې په شمالي سیمو کې عملیات بندي.
پیکاکا یی پیګینین 120 ساعت
مولود چاوش اوغلو وایي موږ به د سولې چینه عملیات 130 ساعت ودرو چې د پی کی کی او وای پی جی ځواکونه له مسون زونځخه د وټلو موقع پیدا کړي. دا اوربند نه دی، اوربند واځي د دوو مشروع خواوته مسکی موږ واځي عملیات زندو چې ترهګر دلیل امن سیمو ووسی. مولود چاوش اوغلو ول چې د سوریې په شمال کې پوځي عملیات به هغه وخت چې د هغه په وینا ټول ترهګر په بشپړ ډول سرحدي سیمو ووزی په بشپړ ډول بند شي. اروپایی اتحادی او برطانی پر برگزیت یا اروپایی طولنی دا برطانی دا وطلو پر پلان موافقه وکره. دا موافقه باید دا اروپا و برطانی پارلمان نتاید کری. دا اروپایی پارلمان وو ویشخلو پرون دا اکتوبر پا ولسمه پا بروکسل که رسمن و منله، خو باید دا هر غری هیواد پا کورنی پارلمان که هم بحث ور باندی وشی او تاید شی. دا دی لپاره لندن دا اکتوبر پا یو دیر شمنیتا اروپایی هیوادونو تا ضرب الاجل تاکلی. دا اروپایی ټولنې مشر ډیوډ سوسلی پرون په بروکسل کې خبري اعلان او تویل
یوه
یې دا موافقه باید د اروپا کمیسیون نن سبا تایید کړي او بیا به د برطانیې د عوامو مجلس ته استول کېږي او تر هغې وروسته به اروپایي پارلمان ته ځي. موږ تیار یو چې متن یې وڅېړو، لازم ګامونه پورته کړو او استازو ته زمینه برابره کړو چې دا متن وګوري. تاسو پوهیږئ د اروپایي پارلمان استازي به وروسته خبره کوي. دا اروپایی کمیسیون مشر جان کلاود یونکر پرون ویل چې مناسب او منصفانه معامله یې کړې. د برطانیې صدر اعظم بوریس جانسن ویلي چې فوق‌العاده نوې موافقه شوې، خو هغه په کور له غبرګونونو ډېر ډاډه نه لري. د شمالي ایرلین ګون استازو ویلي چې موافقه به تایید نه کړي. په اروپایي ټولنه کې د امریکا سفیر ګورډن سونلا چې د امریکا د جمهور رئیس د استضاع په اړه د کانګرس د استازو مجلس د تحقیقاتو په مرکز کې دی، پر ولسمشر ټرمپ انتقاد کړی چې د بهرني سیاست په چارو کې خپل شخصي وکیل ته د مداخلې اجازه ورکړي. ګورډن سونلان چې د اوکراین له ولسمشر سره د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ټلیفوني مکالمې له امله د راولاړې شوې لانجې او په دې ارتباط د ولسمشر د استضاع په بازونو کې له مرکزي څیرو وګڼل کېږي. هغه پرون د امریکا د کانګرس د استازو مجلس د هغه غړو په غونډه کې دا خبره کړې چې د ولسمشر د استضاع په اړه څېړنې کوي. دا خبره خبرونه مله ازادي راډیو نو اوریدل دا نور خبرونه هر وخت او هر کله چې غواړئ زموږ په پانا ازادي راډیو ډاٹ کام کې کتل شي. وړاندې په دې سهارنی نیم ساته خبري مجله کې دا ریپورتونه او موضوعات لرو. وروسته له هغې چې ملګرو ملتونو پرون په یو رپورټ کې وویل چې په افغانستان کې د روان میلادي کال په تیرو نهو میاشتو کې د ملکي خلکو مرګ ژوبله په بېساري ډول زیاته شوې. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې حکومت د ملکي خلکو د خوندیتوب لپاره پرله پسې هڅې کړې دي. په دې موضوع په رپورټ سربېره اوري چې په شمالي وزیرستان کې په 2016 کال کې د طالبانو پر ضد د پاکستان د پوځ عملیاتو زرګونه کسان له وزیرستان نه وتلو ته اړ کړي. بې ځایه شوې کورنۍ د مهال د افغانستان په خوست، پکتیا او پکتیا ولایتونو کې میشتي. د دوی د ژوند د وضعیت په اړه معلومات درکو. د جلغوزیو قیمت لوړ شوی، خو د خلکو ترمنځ په هغه سیمو کې چیرې چې د جلغوزیو ځنګلونه دي شخړې او کړکیچونه راپورته کړي. په دې موضوع به هم رپورټ ولرو. لویدیځې ورځپاڼو ته کتنه هم لرو. د ژوند رنګونو نم یو رنګ راخلو. او دا چې د ترکیې حکومت پرون ومنله چې د سوریې په شمال کې به اوربند وکړي او کوردي ځواکونو ته به اجازه ورکړي چې د هغه سیمې نه چې دوی مسؤوله سیمه بولي له هغې ووځي. دا موضوع هم څېړو له موږ سره اوسئ. وروسته له هغې چې د ملګرو ملتونو دفتر یا یوناما پرون په یو رپورټ کې د ملکي تلفاتو د لوړېدو خبره وکړه، د افغانستان د ملي امنیت شورا ویلي چې حکومت تل د ملکي خلکو د امنیت د ښه کولو هڅې کوي. د ملي امنیت شورا په یو خبر پاڼه کې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو ستاینه شوې چې د خلکو امنیت ټینګوي او په ځانګړي ډول د جمهور ریاست د ټاکنو امنیت ته اشاره کړې ده. فرشته جلال زئی په دې اړه رپورټ لري.
احمدزای احمدی په میدان وردګ ولایت کې د مدني ټولنې غړی دی. هغه پرون ازادي راډیو ته وویل چې د سه شنبه په شپه دوه خروونه په نرخ ولسوالۍ کې د دولتي ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوي دي.
دغه دوه کسان چې زما خروونه و، دغه هم یو د دولتي کارمند و او بل محصل و. محصل کارت په جب کې و، له 500 افغانۍ چې ورسره شکېدلې وي نور په جب کې څه نه درلودل. او د عمر هم لس کاله و. په دې اوو تنو ملکي وګړو کې محصلین، بزګران او آزاد کاروباریان شامل ول.
د میدان وردګ ولایت ویان محیب الله شریفزي ازادي راډیو ته وویل چې یو پلاوی ټاکل سوی چې په نرخ کې د ملکي تلفاتو اداوې وڅېړي. یوناما په خپل پرونی رپورت کې ویلي چې سش کال د جولای له لومړۍ د سپتمبر تر دېرشمې نېټې د حکومت د پلویانو ځواکونو په عملیاتو کې ملکي تلفات د تیر کال د همدې مودې په پرتله 6% زیات شوي دي، خو د افغانستان د ملي امنیت شورا ویلي چې د ملکي تلفاتو د کمول لپاره د هوایي ځواکونو ظرفیت لوړ سوی او د پوځي عملیاتو تر پیل مخکې د معلوماتو د راغونډولو لپاره نوي اقدامات پلي کیږي. د امنیت شورا ویاند کبیر حقمل بیګا ازادي راډیو ته وویل
تلفات ملکی برای ما قابل قبول نیست و همیشه در صدد یزی هست.
مشت ملکی تلفات د منلو وړ نه دي. د افغانستان دولت تل هڅه کوي چې د ملکی تلفاتو مخنیوي وشي. د افغانستان د ملي امنیت شورا پر وسوالو طالبانو پر ورچولې ده چې ملکی اهداف ټاکي او پر ملکی خلکو حمله کوي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استایز دفتر یوناما پایو رپورت کې چې پرون خپور شو په افغانستان کې په بیساري ډول د ملکی تلفاتو د لوړېدو خبر ورکړ. یوناما وویل چې روان کال په دریو میاشتو کې 4,314 ملکی افغانان په جګړه کې وژل سوي یا زخمیان سوي دي. یوناما ویلي چې دا د تیر کال د همدې وخت پر تلف ملکی تلفاتو کې 2.5% زیاتوالی څرګندوي. د یوناما په حواله د روان میلادي کال په 9 میاشتو کې 2,503 تنه وژل سوي چې 216 ښځې او 611 ماشومان پکې شامل دي. د رپورټ په حواله ډیر ملکی خلک په انتحاري او غیر انتحاري حملو کې وژل سوي دي. د یوناما په رپورټ کې ویل سوي چې 2% ملکی تلفات د حکومت ضد ځواکونو په حملو کې پیښ سوي دي. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي په یو بیان کې چې پر ټویټر یې خپور کړی پرون د یوناما رپورټ نیمګړی او یو اړخیز بللی دی.
و موردل چې په داسې حال کې چې ملګرو ملتونو په افغانستان کې د ملکی تلفاتو د زیاتېدو خبره کړې. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویلي چې حکومت تل د ملکی خلکو د امنیت او خوندیتوب لپاره هڅه کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر وول ازادي راډیو واوري.
په کندوز کې د مخابراتي شبکو قطع کېدل د دې ولایت اوسیدونکو اندېښمن کړي. لا دې وړاندې داسې ویل کېدل چې یوازې د شپې لخوا په دې ولایت کې مخابراتي شبکې کار نه کوي. خو اوس داسې رپورټونه خپرېږي چې د ورځې لخوا هم په ځینو سیمو کې دغه شبکې قطع کېږي. اصلي ستونزه چیرې ده؟ د مخابراتي شبکو قطع پاتې کېدل څه پایلې درلودلی شي او د دې ستونزو لپاره څه اقدامات په نظر کې نیول شوي؟ خاطر پردیس د پښتون ته ځواب لپاره د کندوز لوالي ښاغلي عبدالجبار نعیمی سره مرکه کړي او په لومړي سر کې ترې پښتنه کړي چې په دې ولایت کې د مخابراتي شبکو وضعیت اوس څنګه دی.
د مخابرات په حق باید دا ووایم چې د سلام شبکه کار کوي، عبدالسلام د شبکې انټرنټ هم کار کوي او هغه تر مرکز پورې محدود ده. په ځینو ساحو کې نور کم کار کوي. نورې د مخابراتو شبکې هم فعاله دي خو د شپې لخوا بندېږي. دا موضوع موږ د مخابراتو او ټکنالوژي وزارت سره مطرح کړي ځکه چې د مخابراتي شبکو ټول سیستم او ټول هغه کاري اړیکې د اترا سره او د مخابرات وزارت سره دی دلته هم هم کړی دی.
د کندوز خلک اندېښنه لري چې د ورځې لخوا هم دغه مخابراتي شبکې قطع کیږي. د دې ستونزو د حل لپاره تر اوسه څه شوي؟
واقعیت خو دا دی چې مخالفین د ولس د منافعو په خلاف جنګیږي. موږ توقع لرو چې ولس په دې برخه کې اکثرا خپل هغه اواز د مخالفینو په خلاف پورته کړي ځکه چې د مخابراتي سیستم نه ټول ولس استفاده کوي. ډاکټران ترې استفاده کوي، علما ترې استفاده کوي، ځوانان مدنیتونه ترې استفاده کوي، کسب کار ترې استفاده کوي. څنګه کېدای شي د دوی په ټولو حضور کې مخالفین تهدید کوي او بیا دغه سي د مخابراتي سیستم د بندول لپاره ځینې داسې اقدامونه هم کوي چې هغه د مخابراتي شبکې ډیر زیات لوړ ځانونه ویني.
لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره درلوده، حکومت د کندوز په ټولو ولسوالیو حاکمیت لري خو مخالف وسلوال څنګه په دې توانیږي چې مخابراتي شبکې قطع کړي؟
د مخابراتي شبکې خپل تاورونه او خپل پایې لري او دا پایې د خپل هغه سیستم سره دوی عیار کړی دي. هغه سیستم چې په هر ځای کې دوی مخابراتي خدمات تر سره کولای شي، تنه هغه ځای نه دي چې په هغه د دولتي ساحو کې دي، بلکې د ځایو کې هم دي چې هلته هیڅوک هم هلته وجود نه لري.
تاسو د دې ستونزو د حل لپاره تر دا مهاله څه اقدامات کړی دي؟
دولت د ولایت اداره خپل هغه مسولیت چې لري هغه باندې بالکل هغه کار کړی دي، کار کوي. موږ دغه موضوع په درو برخو باندې کار کړی دي. یو دا چې هلته مو د مخابراتو او د ټکنالوژي چې کوم اداره ده، ریاست دی، د هغوی تر همغږي په فضا کې مو دوی ته یو کمیټه جوړه کړي چې دوی وقتاً فوقتاً د ولس سره دغه ستونزې او معلوماتونه پر وخت شریک کړي او د ولس حمایت نور هم ترلاسه کړي. دوهم کار مدا کړی چې په کومه ساحو کې چې زموږ د امنیتي ځواکونه دي په هغه ځایونو کې د پایو امنیت ساتنه، دریم کار مدا کړی دی چې د مخابرات او ټکنالوژي وزارت او د اترا ادارې سره به د موضوعات وقتاً فوقتاً شریک کړي او دینو مغوښتنه کړي چې په دې برخه کې زموږ سره مرسته وکړي.
دا کندوز والی عبدالجبار نعیمی و چې تاسو ورسره په دې ولایت کې د مخابراتي شبکو د قطع کېدو او په ځینو سیمو کې وخت نا وخت د کار نه کولو په موضوع مرکه اوریده.
ازادي خبری مجله اوري.
لویدیز ورسپانې د افغانستان په اړه سوایي سفی الله ستنګزي ورته کتنه کړې.
اکثر لویدیزو مطبوعاتو په افغانستان کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې په اړه د ملګرو ملتونو سازمان تازه راپور باندې مقالې لیکلې دي. یوناما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولي د پنځمې پورس په یو راپور کې ویلي د 2019 کال په لومړیو نهو میاشتو کې څه باندې 2500 ملکیان وژل شوي او له 5600 زیات کسان ټپیان دي. ډیلی میل ورځپاڼې دغه رپورټ ته اشاره لیکلي چې دومره ملکیان په دې موده کې وژل شوي او ټپیان دي چې پخوا یې سابقه نه درلوده. ورځپاڼې لښکېلو خواوو د یوناما غوښتنې ته هم اشاره کړې چې ویلي دي د ملکیانو د خوندیتوب لپاره باید زیات پام وشي. د یوناما رئیس او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي خاص استازي تادامي چې یاماموتو ویلي تاوتریخوالی د منلو نه دی، داسې خبرو ته اړتیا ده چې لانجې ته دایمي حل پیدا کړي او اوربند وشي. ډیلی میل ورځپاڼې د یوناما په حواله ده هم لیکلي چې د جولای لومړۍ د سپټمبر تر دیرشمې د 2013 کال په مقایسه د ملکیانو تلفات 20% زیات شوي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکلي په یوه لسیزه کې تیر درې میاشتې د افغانانو لپاره تر ټولو خونړۍ وې. د مقالې له مخې په دغو درې میاشتو کې دومره ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې چې د تیرو لسو کلونو په همدې درې میاشتو کې سابقه نه درلوده. پنجشنبه یوناما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولي راپور خپور کړ او پکې ویې ویل چې د 2019 کال د جولای او سپتمبر میاشتو ترمنځ 1140 ملکیان وژل شوي او 3109 نور ټپیان دي. د ورځپاڼې په لیکنه د ملکیانو مرګ ژوبله داسې وخت کې اوج ته ورسېده چې د 3 کلنې جګړې او تاوتریخوالي د پای ته رسولو په هدف خبرې یودم ناکامه شوې. د سپتمبر په 8مه د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ له طالبانو سره د امریکایي مرکچیانو خبرې لغوه کړې او ګواښ وکړ چې په دې ډلې به بریدونه زیات کړي. طالبانو که څه هم د خبرو بیا پیل ته څو واره لیوالتیا وښوده خو ویې ویل چې پلو بریدونو ته به زور ورکوي. واشنگتن پوسټ لیکلي خلکو ته ډیره مرګ ژوبله د طالبانو لخوا د ملکیانو په سیمو کې د هغوی په بریدونو له هغې ډلې غیر مستقیمو ډزو او چاودنو کې اوښتې ده. ورځپاڼې د طالبانو هغه دریس ته هم اشاره کړې چې انتخابات یې غیر مشروع بللي وو او ګواښ یې کړی و چې ګډوډ به یې کړي. په افغانستان کې ملکیانو ته ډیره مرګ ژوبله د ولسمشري ټاکنو په کمپاینونو او د رایې اچونې په ورځ رسېدلې ده.
د جلغوزیو قیمت لوړ شوی خو د خلکو ترمنځ جنجالونه هم پیدا کړي. د ځینو قومونو او ډلو ترمنځ دغه جنجالونه په هغه سیمو کې رامنځته شوي چې د جلغوزیو ونې پکې دي. پکتیا، پکتیکا او خوست دغه ولایتونو له جملې څخه دي چې ډیر جلغوزي پکې دي. نور حال له پکتیا زموږ خبریال احسان آرین راکوي.
د افغانستان په جنوب ختیځو ولایتونو په ځنګړي ډول خوست، پکتیا او پکتیکا کې د قبیلو او کورنیو ترمنځ په جلغوزیو لرونکو ځمکو او غرونو د ملکیت په سر جنجالونه وروسته له هغه ډیر شوي چې تیر کال د جلغوزیو قیمت په بیساري ډول پورته شو. د پکتیا په ځاځیاریوب ولسوالۍ کې د خیر مینې او زرخیلو کلیو ترمنځ او د خوست په دوامند ولسوالۍ کې د دوو قبیلو ترمنځ شخړې هغه تازه پیښې دي چې په ځینو کې مرګ ژوبله هم رامنځته شوې ده. په پکتیا کې د ځاځي اریوب ولسوالۍ اوسیدونکی سید جمال الدین صفخیل او په خوست کې د شمال دوه منده ولسوالۍ اوسیدونکی محمد داود صدخیل ازادي رادیو ته وویل
پکتیا، پکتیکا او خوست کې د قومونو ترمنځ د جلغوزیو په سر ډېرې جګړې رامنځته شولې چې بدبختانه ځاني او مالي تلفات لري. موږ د حکومت نه جدي غوښتنه دغه ده چې د جګړو د مخنیوي لپاره جدي اقدامات وکړي.
جلغوزیو ریټ جګیږي یا ټیټیږي د جنجالونه اکثره په دې پورې تړلي نه دي. په یغرې منطقه کې خلک یو کال بل کال هلته خپل حاصل اخلي، کله کله د خپله پوله خپله برید نخاتو شي، چې نخاتو شي بیا جنجالونه رامنځته کیږي. داسې جنجالونه وي چې کله کله لفظي شخړې وي، کله کله داسې وي چې په مرګ ژوبله هم بدل شي.
د خوست ولایت اړوند د شمال دوه منده ولسوالۍ اوسیدونکی ګلنور خان زدرن بیا په دې سیمه کې د دوو قبیلو ترمنځ جلغوزیو په سر د رامنځته شوې شخړې په اړه وایي.
تقریبا یو لاس ورځې مخکې د دوو قومونو ترمنځ، یو قوم د سپیر ولسوالۍ بل د دوه منده ولسوالۍ ترمنځ، چې کومه نښه ترمنځ ته سوه، یو ځوان پکې مړ شو او یو دوه کسان پکې ټپیان شو.
د پکتیا امنیه قومندانې وی له ټولو هغو خواو سره به قانوني او جدي چلند کیږي چې د ځمکو او غرونو په سر لو بسلو کار اخلي او یو بل ته مورچې نیسي. د پکتیا د پولیسو ویان سردار ولی تبسم ازادي رادیو ته وویل
دا د پولیسو وظیفه ده چې څوک غیر قانوني کار ترسره کوي هغه به سمدلاسه د قانون منګول ته سپارل کیږي. موږ په دغه اړه باندې جدي کارونه کړي دي او په دغه برخه کې موږ ډېر جدي تر څو قانون په ټولو باندې یو ډول تطبیق شي.
په پکتیا خوست او پکتیکا ولایتونو کې د ځمکو او غرونو په سر جنجالونه اوسنی نه دي، خو په اوس وخت کې د جلغوزیو په سر د کورنیو او ډلو ترمنځ د جنګونو زیاتېدل هغه اندېښنه ده چې د دې سیمو له یو شمېر اوسېدونکو سره شته. وایي که جدي پاملرنه ورته ونه شي دا ډول احتمالي پېښې او مرجوبلې به زیاتې شي. احسان نرین، ازادي راډیو، پکتیا.
اخوا په شمالي وزیرستان کې په 2014 میلادي کال کې د طالبانو پر ضد د پاکستان د پوځ د عملیاتو له کبله زرګونه کسان له وزیرستان څخه وتلو ته اړ شول. بې ځایه شوې کورنۍ د افغانستان په خوست، پکتیا، پکتیکا ولایتونو کې میشتي. دغه کډوالو ډیر کسان خپلو سیمو ته بیرته ستانه شوي، خو زرګونه نور یې له ډیرو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. ملالۍ بشیر د دوی وضعیت ته کتنه کړې.
فرید خان د خپل کلی مشر دی او په بې صبرۍ سره واړی په وزیرستان کې خپل کور ته ستون سي. د لکلونو راهیسې په خوست کې کډوال دی. فرید خان د خپل کورنۍ د 22 غړو مشري پر غاړه لري.
امیر دا رضای چې ګلم خون روټا خلوص کو نیستا کا دغتا غوښه غون مغاجرین لورسي تا ګلونه کاتی باندې کم تاوی اختاوی تی کانوی چم زکری اتلو چې نه بازاری نه باندې کلو چې خالی نیست دا ګلم خون پرور دغو جی د افغانستانه عادت امیر ډیر خوښی.
مولا خان یو بل کډوال دی چې د وزیرستان له د تخیلو سیمې څخه خوست ولایت ته کډوال شوی دی. دی په خپل سیمه کې د ژوند خوږې شیبې په یاد لري چې په شمالي وزیرستان کې هوسا ژوند درلود، خو دی اوس له خپلې میرمنې، مور، پلار او شپږو کوچنیانو او درو ورونو او هغوی له کورنیو سره د کډوالۍ ژوند کوي. مولا خان وایي چې په جلاوطنۍ کې ژوند له ډېرو ستونزو سره مخامخ دی.
په وطن کې چې اوس خپلی کاروبار مو خپلی مې دنیا وو خپلی مې روپۍ وو خپلی مې کرینه وي دا آس هی پوته چې که د خدای خوښه وه په داسې مستي کې یې داس کړې چې ژوند دا دی چې که د خدای خوښه وه پرزه دمره سخت زه خراب شوی وم چېکنه یوه میاشت یوه نیمه میاشت زه به دوڼه نه وم دوڼه طریقه نه وه بعدا که درو نه الله پاک مې ویني.
د فرید او مولا کورنۍ له هغو 2000 کورنۍ څخه دي چې د شمالي وزیرستان له د تخیلو سیمې څخه د 2014 کال په جون میاشت کې د پاکستان د پوځي عملیاتو په نتیجه کې خپل کورو پرېښودلو ته اړ شول. دوی د هغو 1,000,000 وزیرستاني کډوالو برخه وو چې د ضرب از په نوم د پاکستان د پوځ عملیاتو له خپل کورو بې ځای کړل. له هغه راهیسې ډیری اوس بیرته خپل کورو ته ستانه شوي دي، خو اوس هم تر 300 پورې کورنۍ په خوست، پکتیا او پکتیکا ولایتونو کې سترګې په لاره دي چې خپل کورو ته به د ستنېدو اجازه ورکړل سي. ډیری په خوست کې د ګلان په نوم د کډوالو په کمپ کې اوسي. د شمالي وزیرستان چارواکي وایي دوی ژمن دي چې شاوخوا 15,000 وزیرستاني کډوال به بیرته په خپل سیمه کې ځای پر ځای کړي.
ازادي راډیو تغوا غونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د ترکیه حکومت پرون موافقه وکړه چې د سوریې په شمال کې اور بند وکړي او کوردیز واکونو ته اجازه ورکړي چې له دې سیمه ووزي. دا امریکا د ولسمشر مرسیال مایک پینس پرون په انقره کې د ترکیه له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره تر کتنې وروسته دا خبر اعلان کړ. فرشته جلالزی په دې اړه جزئیات لري.
ترکیه د سوریه په شمال کې په اوربند موافقه وکړه. د امریکا یو لوړ رتبه پلاوی پرون ترکیه ته ولاړ چې ولسمشر رجب طیب اردوغان په سوریه کې اوربند ته وهڅوي. انقره ته پاتللي پلاوی کې د امریکا د متحدو ایالاتو د جمهور رئیس مرستیال مایک پینس، د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو او د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار رابرت اوبراین شامل دي. مایک پینس د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان پرون په انقره کې دوه په دوه سره وکتل. د هغوی خبرو 90 دقیقې دوام وکړ. د امریکا د متحدو ایالاتو د جمهور رئیس مرستیال مایک پینس پرون له اردوغان سره تر کتنې وروسته په انقره کې خبري اعلان ته وویل د امریکا متحدو ایالاتو او ترکیه نن په سوریه کې پر اوربند توافق وکړ. د ترکیه لوری به 130 ساعته عملیات ودروي څو کورد ملیشا له مسؤون زون څخه ووځي. د سولې چینه په نوم پوځي عملیات به ودرېږي تر دې نوم لاندې هر پوځي عمل به تر هغو چې کورد ملیشا ځواک د وټولو پروسه بشپړوي درېدلې وي. مایک پنس زیاته کړه چې دواړه خواوو پر دې تفاهم کړی چې د اوربند لامل کېدو سره به امریکا پر ترکیه نور بندیزونه نه لګوي. هغه ویل چې له ترکیه سره د سوریه په شمال کې د داعش پر ضد پر مبارزه موافقه کړې ده. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون د پنس د خبرو تر خپرېدو وروسته وویل چې فوق العاده شی پایلې ته رسېدلې دي. کوردان ډیر خوشاله دي، ترکیه ډیره خوشاله ده، امریکا ډیره خوشاله ده. تاسو پوهیږئ چې دا د بشریت لپاره ډیره ښه خبره ده. د امریکا ولسمشر ویل چې له کوردانو مننه کوي ځکه د مسالې له دې حل لارې سره یې موافقه درلوده. ټرمپ ویل چې دې موافقې د کوردانو ژوند ژغورلی دی. د موافقې په اړه د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشاوغلو پرون په انقره کې خبري غونډې ته وویل چې داسې څه چې موږ به هلته نه ورځو او هلته به هیڅ نه کوو، لکه څرنګه چې پنس ویل، بحث نه دی ورباندې شوی. امریکایي پلاوی وویل چې روسان هلته سته، نو اوس به تاسو له هغوی سره مذاکره وکړئ. مولود چاوشاوغلو پرون ویل چې د امریکا متحدو ایالاتو د ترکیه پولې ته نږدې د سوریه په خاوره کې د مسؤولې سیمې امنیت ته متوجه شوي او منلې ده چې د ترکیه د امنیتي ګټو لپاره اهمیت لري. چاوشاوغلو ویل چې په بشپړ ډول موافقه شوي چې د ترکیه ځواکونه به دا سیمه کنټرولوي. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د اکتوبر په 9 اعلان وکړ چې د سوریه په شمالي سیمو کې پوځي عملیات کوي. د ترکیه دا کار په نړیواله کچه وغندل سو. اردوغان دې عملیاتو ته د سولې چینه نوم ورکړ او ویل چې د سوریه په شمال کې د داعش وسلوال او کورد ملیشه ځواکونه به وځپل سي. د ترکیه حکومت هغو کوردانو ته چې د سوریه په شمالي سیمو کې د اسلامي دولت د وسلوالو یا داعش پر ضد په عملیاتو کې امریکا سره همکاري کوله د تروریستانو په سترګه ګوري. خو د امریکا د متحدو ایالاتو د ولسمشر مرستیال مایک پنس نوویل چې د ترکیه له جمهور رئیس سره په خبرو کې د ملکی خلکو امنیت ته پر جدي پام او په ځانګړي ډول د مذهبي او توکمیزو لژکیو پر خوندیتوب موافقه کړې ده. مایک پنس پرون خبري اعلان ته وویل چې په دې کې باید هیڅ شک نه وي چې د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سوریه شمال ته د ترکیه د عسکرو له ورتګ او هلته له پوځي عملیاتو سره سخت مخالف دی او خپل مخالفت یې خپل متحدې ترکیه ته څرګند کړی دی.
دوستانو زموږه غلازاده راډیو ناوړی او یو ار بیا پامکړی د افغانستان سیمه ونړی د مهم خبرونو سره ټکو ته په پروان کې د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د ولایتي دفتر د تو تختول شو کارکونکو برخلیک لا هم نه دی سرګن. دغلته د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د ولایتي دفتر مشر عبدالوهاب قهار صافی ازادي راډیو ته ویلي چې د قومي مشرانو په منځګړیتوب د خپلو کارکونکو د خوشی کولو هڅه کوي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي چې راتلونکي اونۍ به د باختر گنجینی تاریخي اثر په هنګ کانګ کې ننداري تا کې خودل شي. په کابل کې نن د کرکټ د شپږیزې لیګ پایلو به ترسره کیږي. د ترکیه حکومت پرون موافقه وکړه چې د سوریه په شمال کې اوربند کوي او کوردیز واکونو ته اجازه ورکړي چې له هغې سیمې ووزي. د امریکا د جمهور رئیس مرستیال مایک پنس پرون په انقره کې د ترکیه له ولسمشر سره تر کتنې وروسته دا خبر اعلان کړ. او اروپایي ټولنې او برطانیې په بریگزټ یا له دې اتحادیې نه د برطانیې د وتلو پر پلان موافقه وکړه. دا توافق باید د اروپا او برطانیې پارلمانونه تایید کړي. دوستانو تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ په تفصیل سره پیدا کړئ. زموږ اغلا ازادي رادیو ناوړی زموږ سهارنی نیم ساعته خبری مجلې روان دي. د دې نیم ساعته خبری مجلې د خبری مطالبه برخه پای ته رسو. مخکې لدی چې سید سمی عباس راشي د ژوند رنگونه اورو.
د ژوند رنگونه
زمانم عمر المردی د شګا او سیدونکه
تاسو څه کار کوي؟ ځوان ملمیږي ماشاءالله تکړه ملمیږي څه کار کوي؟
زه د تعلیم برخه کار کوم. هغه مشمان چې د تعلیم څخه لیر دی هغه ته د رسامي کتابونه ویشم. پر رسامي کې د دوی د کیسې دي چې دوی ډیر اڅې شي د اله زده کړو کې او دغه نوښته وایي.
د رسامي بیا د کوم کوي تاسو خپل کوي کوم بل څه؟
یو موسسه ده کابل کې موږ دغه څخه راوړو د هغه توجه کو دلیل شوګا کې او په شاوخوا ولسوالۍ کې چې موږ لاسرسی ورته لرو هغه ته موږ توجه کو.
څومره ماشومان ته تر اوسه درسمې توجه کړی دی او فکر کوي په هغوی تاثیر کړی بیا بیرته تاسو یو نتیجه ګیري هم کړی او فیډبک مو اخیستی؟
تر اوسه پورې موږ تر درو زرو پورې ماشومان ته دغه کتابونه توجه کړي دي، لا هم جریان لري. تقریبا موږ پلان لرو چې د شپانه زور په شاوخوا کې موږ کتابونه توزیع کړو دغه ماشومان ته، وروسته تر هغه موږ نتیجه ګیري وکړو. خو طبعا موږ ته خپل کورنۍ څخه معلومیږي چې ماشومان ډیر علاقه لري چې دغه کتابونه ووایي.
هلمند کې چې تقریبا یو نیم میلیون کتابونه کم دي، د دغه ډول کتابونو ویش نور کسان څومره هڅوي چې د ماشومان سره کومک وکړي؟
بالکل، دا خو هڅوي ډیر اړینه ده چې ماشومان چې کتابونه ته اړتیا ولري نو څه وکړي. هغوی په کتابچو باندې بسنه نشي کولای، خپل تعلیم په دې باندې پرمخ نشي بیولی، هغه خپل زده کړې دغه لار نشي ترلاسه کولای. نو دغه کتابونه که څنګه د مکتب کتابونه کم دي، دغه کتابونه د هغو تشه څه نه څه ډکولی شي.
ډیر زیاته مننه.
چونه سي
ساعت 7:30.